دا مشال رادیو ده د ساسو کوربا ګل ایازم سړی مشي وخت د ماسپخین یو بجه ده په خبرونه کې د خیبر پختونخوا بنو بر او کوز دیر او په هنګو کې په پولیس سټیشن او انتخابی کمپاین بریدونو په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې پر انتخابی حل زلو په انتخاباتو کې ته هزاره خلکو د ګډون په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو منور شاته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
اول د خبرونو سرټکی د بنوزیلې په ډومین پولیس سټیشن ځان مرګي برید مرګ جوړ لر امنسته کړي د روس په امنیتی شورا کې باندې افغانستان په حالاتو خبرې اترې کیږي او صدر باراک اوباما وایي د شمالي کوریا دړکه د جنوبي کوریا او امریکا همکاري خرابولو کې ناکام شوې دي او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته نن سهار د خیبر پختونخوا ضلع بنو کې ډومیل پولیس سټیشن سره نږدې تر سره شوې ځانمرګي برید کې د دوه خزو په شمول لک تر لګ درې کسان وژل شوي او تر شلو زیات جوبل شوي دي د پولیسو یو ځای چارواکي په دې اړه څو ساعت وړاندې مشال ریډیو ته وویل
یو سپوی پسے شہید دائی دوا پرائیویٹ سزینہ پسے مڑے دی وہ 21 سیویلین زخمی ہون دی وہ 7 کسون دے پولیس دی ریئر سائیڈ مندر سویدو گاڑ آئی وہ سارا پگدہ ڈبل کے بن خود کس خو خام خان گاڑ آئی خپلہ خندر سی تولے مارات خاروب تائی برباد دے سیویلین طرح سے دلائی دے بلکل اس بس
حالتا اے این پی د دې پیښې غندنه کړې او په ډومیل کې کېدونکو خپل نننۍ جلسې یې ځنډولې ده بلخوا بیګا ماسوتن د بردیر ځایي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي د صوبایي اسمبلی لپاره د جماعت اسلامي د امیدوار ملک بارام خان زوی د نامعلومه وسلوالو لخوا په ریموت کنټرول بمی برید کې وجل شوې د دې نوړاندې د کوز دیر د پولیسو د وینا تر مخه پرون مازیګر د صوبایي نشست لپاره د پیپلز ګوند امیدوار محمد زرین رور سره د پاټۍ د نور سلورو ملګرو یو ریموت کنټرول بمی برید کې وجل شوې هلته پرون د ضلع هنګو په دوابه سیمه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند په یو امیدوار مفتي سید جانان د انتخاباتي کمپاین پر مهال ځانمرګي برید وشو چې پکې لک تر لګا ته کسان وجل شوي وو او تر سلويختو زیات جوبل شوي دي سید جانان د برید کې بچ شوی دی د پښتونخوا گورنر نگران وزیر اعلی او نگران حکومت د دې پیښو غندنه کړې او د دې تحقیقاتو امر یې ورکړی دی د پاکستان صدر نگران وزیر اعظم او د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په زخمی کېدلو د غم راځي سرګندونه کړې ده او مسلم لیگ نواز ګوند په دې غم راځي کې د یوې ورځې لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ځنډولې ده درش پېته کلن عمران خان بیګام اسوتن لاهور کې د یوې انتخاباتي جلسې پر مهال سټیج ته د خطلو په وخت وګرځید او په سر زخمی شو نو وړې په فوري توګه هسپتال ته وړل شوې وو د عمران خان د ګوند یو ویان د پاکستان سرکاري ټلویزیون ته ویلي عمران خان لک تر لګه ل 2 میټره لوړ ځای ولوید خو سخت نه دی جوبل شوی عمران خان د 2002 کال په انتخاباتو کې یوازې یو سیټ ګټلی وو او بیا یې په 2008 کال کې ګوند په انتخاباتو کې برخه وانه خسته خو اوس یې د مئی د 11 نیټې د انتخاباتو لپاره سخت کمپاین شروع کړی دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ ټاکل شوې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین نن د هغې غونډې مشري وکړي چې پکې به د افغانستان حالات څېړل کیږي د خبري ایجنسی انټرفاکس په وینا د روس د امنیت شورا په دې غونډه کې به مهم ټکي دا وي چې د افغانستان په وضعیت کې څه پرمختګ شوی او په منځنۍ ایشیا به یې څه اثرات وي د غونډې ته به د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم خبري وکړي روس مخکې له افغانستانه د 2014 کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړې وه روس دا ویر لري چې د افغانستان شخړې د منځنۍ ایشیا لور ته خبرې نشي هغه فرانسوي پوځیان چې له تاجکستانه په افغانستان کې د نیټو پوځیانو سره مرسته کوله له دې هواده به د روان جولای د میاشتې په اولنې نیټه وځي دغه پوځیان د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې ډیر دی او له دغه ځایه یې د نیټو هغه جازونه مرمت کول چې افغانستان ته ځي او یا له افغانستانه په دې لارې بیرته راځي د تاجکستان رسنیو پرون خبر ورکړ چې د فرانس دفاع وزارت د تاجکستان چارواکو ته د دغه پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی د امریکا صدر باراک اوباما د جنوبی کوریا د صدر پارک یون هی سره په واشنگتن کې وکتل. د ملاقات نه پس باراک اوباما خبري غونډه ته ویل د شمالي کوریا پر اونکه حسې باندې نړیواله ټولنه د ته مجبور نه کړي چې جوړجاړې وکړي. صدر اوباما زیاته کړه چې د پینګ یانګ لخوا ورستۍ ګواښونه په دې کې ناکام شول چې د امریکا او جنوبی کوریا همکاري زیانمن کړي. نوموړي شمالي کوریا مخاطبه کړه او ویل پینګ یانګ ته پکار دي چې له داسې پیښو زده کړه وکړي لکه پر برما چې وکړل. برما د اصلاحاتو له کبله د ډېرې سوداګرۍ او پانګونې شاهده ده. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن په ماسکو کې په داسې حال کې د انساني حقوقو لپاره د کارکونکو سره ملاقات کړی چې د روسي چارواکو لخوا په مدني ټولنې د چاپو وهلو اندېښنې موجودې دي. دا ملاقات نن په ماسکو کې د امریکایي سفیر په استوګنه کې ترسره شو. په دې ملاقات کې د انساني حقوقو لپاره د کارکونکو ډلو یو شمېر نامتو مشرانو هم ګډون کړی وو. هلته روس او امریکا اعلان کړی چې د شام باغیان حکومت به دې ته هڅوي چې په هیواد کې د خوښه دوو کلونو راهیسې روانه خونریزي ختمولو لپاره په سیاسي انتقال خبرې اترې وکړي. د خارجه چارو وزیر جان کیری دا څرګندونې پرون په ماسکو کې وروسته له هغې کړې چې هلته یې د روس د صدر ولادیمیر پوټین، وزیر خارجه سرګی لاوروف او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. کیری او لاوروف ویل دې لړ کې به دواړه هیوادونه یو نړیوال کانفرنس جوړوي چې کېدی شي د روانې میاشتې په اخرو کې ترسره شي. بلخوا د شام صدر بشار الاسد وایي هیواد یې د اسرائیلي جارحیت د مقابلې توان لري. نوموړي پرون دا خبرې په دمشق کې د ایران د وزیر خارجه علي اکبر صالحي سره د ملاقات نه پس وکړې. د بشار الاسد لخوا د اسرائیلي هوایي بریدونو په اړه د اولنۍ څرګندونې وې. د بریدونو کې د سرخار دمشق خواوشا پوځي تنصیباتو باندې هم بریدونه شوي دي. نوموړي په اسرائیل د ترهګرو د ملاتړ تور لګولې. د شام حکومت په هیواد کې حکومت مخالفه جنگ کوونکو ته ترهګر وایي. د خبرونو پای
خبرونو مده مشال رادیو نو اوریدل چې منوښه وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او لوستلې شئ. دا خبر پختونخوا بنو ضلع کې نامعلومه وسلوالو پر ډومیل پولیس سټیشن برید کړی چې په نتیجه کې درې کسان وژل شول او اته بشنور ژوبل دي. یو عیني شاهد وای
دا یو کیلومتر ایریا کې د سمرام کورونا دی او ورسره دکانونه چې څنګه هم کور محفوظ نه دي. بس خو د قیامت منظر کې اوسېدل کې خلک ټول مال به لاندې.
په بار او کوز دیر کې پر انتخابي کمپاین بریدونه کې شپږ کسان وژل شوي. د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی پر امنیتي ګامونو ټینګار کړی چې تر مخه یې ولس په زیات شمیر کې وټونه واچوي. په کوټه کې د هزارا ټولنې غړي احمد علي اغا وای چې د دړکو باوجود به هم انتخاباتو کې برخه اخلي.
اب تریٹ روزانہ ملوث تریٹ دے سے دے کہ مجھ پر کمپین کے نزو اور کیا بس دے کمپین خدائی چلے جی.
اونیس پروگرام حجره کې بعد لورالای کې د اغوان کډوالو ستونزې واوري.
لکه د مجبوریت په اساس باندې دا لاس وسازم بیا دې ته بیا تیار دي چې د دوهم شپټم د سکول کې پلیمس په تر سره.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. نن سهار ناسرګند وسلوالو د بنو ډومیل پولیس سټیشن سره د بارودو نه ډک گاډي وجنګو چې په نتیجه کې درې کسان وژل شول او اته بشنور ژوبل دي. وژل شوي او ژوبل شوي زیاتره زنانه او ماشومان دي. په دې چاودنه کې د پولیس ثانی په ګډون د ولسی وګړو کورونو ته هم زیان رسیدلې دي. نور حال د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي ناسرګند وسلوالو د ضلع بنو ډومیل پولیس سټیشن شاته د بارودو نه ډک گاډي جګړه ولیدې چې په نتیجه کې یو پولیس والا او دوه زنانه وژل شوي او اته ویش نور کسان ژوبل شوي دي. پولیس وای ځانمرګي برید کوونکي د بارودو نه ډک ډبل پیک اپ گاډي د پولیسو سټیشن شاته و جګړه وو چې دا تانه ودانه و نړوله او ورسره ما د پولیسو رهایشي کورونا او سلورو لسی وګړو ودانه هم په مکمله توګه نړولې دي. دا دوی په وینا نور د غلطا خواوشا ته د ولسی وګړو ودانه هم زیانمنې شوې دي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا په دغه پیښه کې اته وی ژوبل شوي کسانو کې اوه پولیس والا او دیارلا زنانه او ماشومان هم شامل دي. ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه د بنو ډیسټریک هډکوارټر هسپتال ته انتقال کړي دي. د روغتون چارواکي وایي په ژوبل شوو کې د ځنو حالت د اندېښنې وړ ښودلی شي. د پیښې په اړه د پولیسو ډی ایس پی عظمت خان مشال ریډیو ته وویې دغه یو ځانمرګې برید و چې د بارودو نه ډک ګاډی یې تانې شاته وجګړولو. د ده په وینا څلور سوه نه تر پنځه سوه کیلوګرامه پورې بارودي مواد پکې استعمال شوي دي.
هر وختي دا اټمپټ شوی دی خودکش دی کې ګاډی استعمال شوی دی پک اپ ته یا صرف دی دی کې زمونږ بی ڈی ایس تاسو مطابق چار سو یا پانچ سو کیلوګرام بارودي مواد استعمال شوی دی. پولیس او د تړې سیکورټي چې کوم ارینجمنټ سو هغه داسې و بیا تړې اک بی ریئر سایډ چې کوم دی هغه سایډ سره دا بلاسټ یو د پولیس ځوان شوی شوی دی درې کې سویلین نور کسان زخمي شوي دي او دوه زنه نه دا چونکې د آبادي وه او کورونا دوه زنه نه وفات شوي دي.
ډومیل پولیس سټېشن سره نږدې رهایشي ولسی وګړی بشیر احمد زای مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کو.
په باندې پنځه بجې وخت و چې دا چودنه وشوه ده صرف ګاډیو د هغې وخت مونږ د مانځه نه راغلو دومره زیات هوا او ګرد هغې کښې چې مونږ خپله کوم نه سره لیدل یو عجیبه صورت حالو چې کوم د ګاډي والا اوسپنې هغه زمونږ کورونو ته راغلی که نه دروازو باندې ولګېدې او دروازې را اوښ کښې ټولې که نه زمونږ لکه خپل کور د یو کیلومیټر ایریا کښې چې څومره هم کورونه دي او ورسره دوکانونه هغې خو ټول هم شټرې او دروازې ته چا هم کور محفوظ نه دی. دا پولیس خو چې کوم کوټرونه و که نه تړې شاته هغه بېخي ختم دي. دې سره جوخت چې کوم کورونه دي هغه هم بېخي ختم شوي دي. بس خو د قیامت منظر کښې اوسېدونکي خلک ټول ملبې لاندې خو بس د ځینې ځایونو نه به آواز راغې.
د پېښې پړه تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. یاده دې وي چې د روانې یولسم مئی انتخاباتو په لړ کې د ملک د نورو برخو په څیر په ضلعبنو کې هم انتخابي امیدوارانو هلې ځلې توندې دي او لویې لویې جلسې او جلوسونه کېږي. دا دې هم یادوي چې نن دغلته د صوبایي اسمبلۍ نشست لپاره حلقه پی کې یو اویا باندې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار تیمور باز جلسه هم کېدونکې وه چې د دې پېښې له کابله یې وځنډوله. دا ضلعبنو په یو شمېر سیمو کې د نه وړاندې هم د پولیسو پرتانو باندې ځانمرګي بریدونه شوي دي چې ګڼ شمېر پولیسو او ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسو ته واورېدل چې د بنو کې ډومیل پولیس سټېشن باندې نامعلومه سرګند نامعلومه وسله والو به مې برید کړی دی. همدغه شان بېګا ماسخوتن د نامعلومه وسله والو په برید کې د خیبر پښتونخوا د بر دیر نه د جماعت اسلامي کاندید ملک بهرام خان او دوه نور کسان ژوبل شوي دي خو د هغه زوی وژل شوی دی. بلخوا پرون مازدیګر په کوز دیر کې د پیپلز ګوند د امیدوار محمد زمین رور د ګوند د نورو څلور ملګرو سره په بمی برید کې وژل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت دا پیښې په کلکه غندلي. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوس پر رپورټ کې اورو.
د بردیر د واړی د تانې ایس ایچ او فاروق جان مشال ریډیو ته وویل چې ملک بهرام خان کارو درې ته د خپل الیکشن کمپین په لړ کې تللی و او بیګا ماسخوتن چې کله هغه واپس را روان و نو د خګرام سره نږدې د هغه ګاډی د یو ریموټ کنټرول بمی برید ښکار شو چې پکې د هغه زوی ابوبکر ووژلې شو او د ملک بهرام خان په شمول درې کسان په دې پیښه کې ژوبل شو.
ابوبکر نومېدی دی ملک بهرام صاحب زوی دی او بهرام صاحب رفیق یو زمونږ کانسټیبل عجب خان دا پکې زخمیان دي. ملک بهرام صاحب چې کوم دی دا هغه تللی و پاشتې ته او د ماسپښین ټایم کې تللی و پاشتې ته نو دا الیکشن کمپین سلسله کې د هغه زګي نه واپس را روان و. د دې خګرام سره یو لینک روډ دی په دې لینک روډ باندې شوی دا د زګي نوم الوری دی.
بلې خوا ته هم تیر مازدیګر د کوز دیر نه د پی کې شپږ نوي حلقې لپاره د پاکستان پیپلز ګوند د کاندید محمد زمین خان رور او د کوز دیر پخوانی نائب ناظم حاجی ظاهر شاه د میدان په باباګام کلی کې د یو سیاسي غونډې وروستو سره د نورو څلورو ملګرو په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې وژل شوي دي. د دغه پیښې په لړ کې د کوز دیر میدان د سیمې یو پولیس چارواکي ډی ایس پی ګلنور مشاد ریډیو ته وویل
بلاسو دا پنځه واړه کسان پکې چې کوم دی دا شهیدان شوي دي او ګاړی مکمل طور تباه شوی دی.
د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله او د پختونخوا د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ تاریخ پرویز لخوا په جاری شوی بیانونو کې په کوز دیر بر دیر او هنګو کې رامنځته شوی د ترګرۍ د پیخي په سختو ټکو کې غندلې شوی دی او هم د دې پیخو د مخنیوي په لړ کې د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا نگران حکومت د امنیت ټینګولو نه غافل نه دی او د امنیت ټینګولو لپاره یې کلک امنیتی ګامونه په پام کې نیولې دي.
چې کوم دغه دی اول خیمه کنډم کوم د دې مزمت کو چې د سو کوم کوم د انسانیت خلاف هر د ټول حرکتونه چې کوم دی کټا په هغه کو شو یا کو پدیر کې شدم کنډم کو بل دا چې حکومت پوره پوره کوششونه کړی دي. یو خو چې کوم د پښتونخوا او د فاټا د مینس کې چې کوم بارډر دی دغه باندې پوره پوره دغه ډیپلوی شوی دي چې د سپیشلی د الیکشن په دې ورځو کې دغه ځای نه څوک رانه شي.
په کوز دیر کې د پاکستان پیپلز ګوند د کاندید محمد زمین پرور حاجی ظاهر شاه د بمی برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده او په هنګو کې تیر ورځ د جمعیت علماء اسلام په جلسه کې د ځانمرګي برید په اړه د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان ویلی دي چې دغه برید سره دوی هیڅ قسمه تړاو نه لري او په بردر کې د جماعت اسلامي په کاندید ملک بارام خان د بمی برید د ذمہواری په اړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې سندي ویلي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
قدرمن اوریدونکو تاسو لپاره د انتخاباتو په اړه نور رپورټونه هم لرو. که څه هم وسلوالو لخوا په ځینو سیاسي ګوندونو بریدونه دوام لري خو د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې د انتخاباتو په لړ کې د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي دي او په تیرو 15 ورځو کې د امنیتي ادارو په 1975 چاپو کې 8000 مشکوک او حکومت ته مطلوب کسان نیول شوي دي. ملخوا پرون د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې نگران وزیر اعلی په دې خبره ټینګار کړی چې باید ټول هغه ګامونه پورته کړل شي چې تر مخه ولس په زیات شمېر کې ووټ واچوي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث په دې اړه د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مسرت قدیم سره د ټلیفون د لارې مرکه کړي او په اثر کې ترې پوښتري چې د وسلوالو لخوا په سیاسي ګوندونو د بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي دي. مسرت قدیم وای
خو موږ غشتي دي خو چې ظاهر ده د شتګردي د نن ورځې خبره نه ده د 15 ورځې خبره نه ده دا خو د کلونو داسې چې دي نو موږ دې سره یو قسم له نبل دازمو کوشش کړی دی هر یو حکومت چې د دې نه د خلاصي وکړي د دې لپاره څو پورې چې یو کمپریهنسیو سټراتیجی نه جوړ شوی نو د 1.5 ورځو په حکومت کې چې دی نو دا لکه موږ د جوړو نه نشو وختلې.
او د هوم ډپارټمنټ چې دا کم رپورت دی چې دا وزره کسان نیول شو دي مشکوک دي یا لکه مطلب پسې کې ملوث دي دا په څومره موده کې دا وسوسه نیول شو دي کنه دا ټول
1945
ریسی په دې 1500 کې شوی دی. کابینې اجلاس هم هو او په هغه کې درې نکاتي ایجنډا باندې خبره اتره وه نو دا درې نکاتي ایجنډا باندې کتا څو لږ خبره وکي جنرال
جنرالي خمدا و چې د الیکشن په حواله سره س ډایریکټیو سی ایم صاحب چې نو هغه ورسره لومبي دا و چې یو کنټرول روم چې کوم دی کنټرول سنټر چې کوم دی هغه هوم ډپارټمنټ هیلث ډپارټمنټ او د لوکل ګورنمنټ سره به پایږي کینی یو کومن دغه به وي د هغه لینکس چې وینو هغه به د ډی سی د ډیویژنل هډ کوارټر سره به او د سیم افیس سره به وي او دا به اني ایمرجنسی سچویشن کې به لکه سم ایشوز وینو دا به د هغه د هندل کولو لپاره موجود وي. دویم دا چې په 9th or 11th باندې به اس قسمه لو شیرینګ په پښتو خوځي ان شاء الله نوی د دې سره سره دائم دغه کو چې د لو ان اورډر سچویشن چې کوم دی نو هغه به پوره کوشش دا کول غواړي چې هغه فول پروف وي چې زیاتونه زیات عوام به هر تروزی خپل ووټ ورکړي. دریم څلورم ډایرکټیو د غوی انفورمیشن ډپارټمنټ کدا ورکو چې انفارمیشن ډپارټمنټ دی زیات نه زیات د میډیا په ثرو او د اخبارونو په ثرو باندې اډورټیزمنټ ورکړي چې خلک دې موټیویټ شي او خپل د ووټ استعمال د پیول سمې باندې ضرور وکړي.
او د افغان بارډر د ساتنې لپاره چې کوم څه خبري وشولي
هغه اولریډي دا شوی چې افغان ریفیوجی سټیکم دینو هغه ته ریکوست شوی دی چې هغه خپل موبیلیټي په دې فورو کې بالکل ریسټریکټ کی لیمیټیډ کی ځکه چې هغه ته د تکلیف نه رسي او لکه ظاهر ده چې انډیا په دا سچویشن کې دا وی کاغذونه چې کیږي نو دلته خو ایلیګل افغانان هم موجود دي او هغه لیګل افغانانو ته دا ریکوست موږ وکړو چې هغوی خپل ډاکومنټ چې کوم آی ډي کارت دي د ځان سره ضرور ګرځي. د افغان د بارډر حوالے سره ما مخکې هم خبر کړی و چې دونه غټ بارډر څوک بالکل نه شي خو په هغې باندې به هغه سرویلنس یا په هغې باندې به هغه پهرهداري چې کومه ده نو هغه به زیاته شي چې په دغه ورځ باندې.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله اوس تاسو پام راګرځو د خیبر ایجنسی په لور مانی د خیبر ایجنسی د پنځه اصل ویختمی حلقې مرستیال پولیټیکل ایجنټ او ریټرنینګ افسر جانګیر اعظم وزیر ویلي چې دوی په دې حلقه کې د مئی د 11 نیټې د انتخاباتو لپاره خپل تیاری مکمل کړی دی. په دې اړه ورسره د مشال رادیو خبريال یو مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د انتخاباتو لپاره یې څه پلان په پام کې نیولې دي. نو موړه په جواب کې وایي
زمونگا سیکیورٹی پلان واضح دے زمونگا 122 پولنگ اسٹیشن واضح دی زمونگا مطلب دا دے چی پریزائڈنگ افسران اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران پولنگ افسران پہ ہر یو بوت واضح دے چی زیاد نہ زیاد پہ یو پولنگ اسٹیشن کے چار بوت اس دی چار کے بہ ووٹنگ کاؤنٹ کی گی زنے پکے کمبائنڈ پولنگ اسٹیشن دی چی میل دی فیمیل پولنگ اسٹیشن یو زی دی خو پکے پارٹیشن شتا بیل بیل دے پردے او دے خپل پارٹیشن انتظام دے بیل بیل
څومره پولنگ اسٹیشن مو حساس ګرځولې او څومره سکیورټي به په لګوي
46 پولینګ سټیشن حساس ګرځیدلې دي او الته به انهانس سکیورټي موږ پرووایډ کوو.
خا دغه الیکشن په محل به ټګي د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي
په دغه الیکشن کې داندلی او ریګینګ د ټوټل روکتام د لپاره مونگا ډیر پخ گامونا او اقدامات مکڑی دی پا آکے مونگا ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ تی ما ٹولو تا سرٹیفیکیٹس او پاسز ایشو کڑی دی دی با انٹر کے دیشی ہر پولنگ سٹیشن او دی با مانیٹرنگ کریشی او شفافانہ او منصفانہ انتخابات انعقاد کے بدے اہم رول ادا کئی.
دا خیبر ایجنسی مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ اور ریٹرننگ افسر جانگیر عظیم اعظم چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کول او زو بلوچستان ته قسم چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره یې د کوټې په هزارا سیمو کې امنیت لا نور مضبوط کړي خو په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي شیا امیدواران وایي د دوی جون په خطر دومره زیاته ده چې په آزادانه توګه خپل کمپاین نشي چلولی. په دې موضوع زموږ همکار اسرار لمومن یو رپورت برابر کړی چې ستاسو په مرته راګرځوم.
په پاکستان کې د شیاګانو آبادی شاوخوا 1.8 کروڑ ده. پر دوی د سمودی رئیس بریدونه کیږي او همدارس جواز دروان کال پړومبیو کې د کوټې په شیا ګڼمېش تسیمه کې دوه بمی بریدونه کې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. تر بندیز لاندې ډلې لشکر جنگوي د دې بریدونو پړه منلې وو او ویلي وو چې خپل بریدونه تبا دوام ورکوي. که څه هم چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره یې د کوټې په هزارا سیمو کې امنیت لا نور مضبوط کړي خو په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي شیا امیدواران وایي دوی ژوند ته خطر دومره زیاته ده چې په آزادانه توګه خپل کمپین نشي چلولی. په کوټه کې د هزارا ټولنې یو غړی احمد علي آغا چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا کاندید دی وایي د تربندیز لاندې سپاهي صحابه او نورو پکو ډلو لخوا ورته دړکې ورکړل شوي. خود نوموړي په خبره د دې باوجود به انتخاباتو ته ولاړ دی او په شاکې نه
به ترېټ خو روزانه ملوي چې ترېټ دی چې دغه مش په کمپین کې بس نزو پور کې ما بس دای کمپین خدای چلیش د ترېټ خو په دغه په موبایلونو میسجونو په بارونو اخبارونو کې راغلی او به د اهل سنت والجماعت ترېټ ورکړی او فای صحابه ولا دی خلک راغلی او دوه درې میسجان خو دغه خلک په میسج کې دی وو کې باید وایي هې لو کافر هې سره باته بوج دی زتا.
که څه هم نگران حکومت وایي چې انتخاباتي کمپاین دوران یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړی دي خو د ایف پی خبري اجانس لمخې د تیرې میاشتې د 11 نیټې رئیس د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په سیاسي ګوندونو حملو کې 70 کسان وژل شوي دي. د هزار ټولنې لخوا کاندید احمد علي غوايي هیڅ قسمه سکیورټي نه دا ورکړل شوی
اورورا حکومت خو نسته بالکل حکومت نام نشته دی خو د سی سی پی او دی یا د زموږ ای جی صاحب دی خو بالکل پروا نه کوي، نه چا سره حال احوال کوي، نه پروا کوي، نه پوښتنه کوي. باقی پات سو نگران خو یو وزیر اعلی صاحب دی بس.
څېړونکو وایي چې د شیګانو رائے بعد راتلونکو انتخاباتو پر نتیجو ډیر اثر ولري. همداراز کله چې مشال ډیو په کوټه کې د هزاره ټولنې یو غړي محمد امین هزاره څخه وپوښتل چې تاسو به وټ چاله او په څه بنیادونو ورکوئ، نو هغه ویل
نو آینده موږ د سی پارټۍ له وټ ورکوو چې مثال زموږ لپاره کار وکړي، زموږ اواز واوري، چې به یې پر تاسو باندې زرم کېږي او څه ویي. زموږ یو نماینده تنظیم دی هزاره ډیموکراتیک پارټۍ دی، او بل چې دی سردار زموږ مصر دی، سردار سعادت علي هزاره.
خو بیا په کوټه کې د هزاره ټولنې یو بل غړی محمد هزاره پر دې نظر دی چې انتخابات هم د دوی حالت نشي بدلولی.
ووټ موږ هغه سړی ته ورکوو ضرور سي، صرف موږ نور شی نه غواړو. موږ د پاکستان څخه نه پارک غواړو، نه نور افیشات غواړو، نه روډ غواړو، نه وروره یو نور افیش غواړو. خو مطلب خالي امن ډوري یاره مشکل دی. داسې فیګورم زه پاکستان الله ډېر بل تر روان دی. داسې یو خدای الکساندر دلته نه سره ته په منصفانه توګه الیکشن کې نه بانک پاکستان ډېر کمزور دی.
د پیښور یونیورسيټي پروفیسر او د سیاسي چارو کارپوه اجاز خټک مشال ډو ته ویل شیاګان له سیاسي ګوندونو خفه دي چې دوی ته یې په خپل حکومت کې تحفظ نه دی ورکړی.
دا اوس انو خاموشه ځای کې هغه یتیمه چې دی وخت یې سخت د کلي شي حالت کې یا بالکل خلکو نوم کته چې هغه ځکه چې دا شیا جن وځل شي د مهاجمه طریقې سره مخکې چلته نه دی شي. خلکو معلومات کوي چې دا وکیل یو ځای اخلې ځای کړي په لاره کې ورسره ناستې وویلې صرف مذهبي اکثر کې په وجه سره داسې انداز کې چې په سیسي ای کې هم یو یلم ده او غوسم ده او بې باوري نه دی پاتونه خبره ده چې هغه تکلیف ځای چې عام طور باندې خو هغه لیبرل یو ځای پاتو خو په دې خوا ته ځات ملکی سازمان زلی که مسیحی انتی خوام کرد او دی داسی پروز دا ہوتا خود او تو اغای لاهم دیلی لگی چیر دیزی پا حکومتیو امون تا حفاظت زمین او نکره شروع.
محمد امین هزاروائی دوی دا پاکستان لراتلون کی حکومت حس هم نگواری، بس یوازی دی دا دوی پرزمکا امن راولی او دا دوی دا خلق و وجنا و دریگی. زمونږ همکار اسرار له مومند چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو او اوس تاسو خبرو چې ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې رسټو کې د پاکستان د انتخاباتي امیدوارانو په دفترونو او کمپاینونو بریدونه سیوا شوې دي او د هیواد په تاریخ کې به تر ټولو خونړی انتخابات وي. د دې مقالې غټ کې د ملیحا امیرزاده ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې سیاست یو خطرناک لوبه ده. د رسپانې په خبره په داسې حال کې چې په لومړي ځل په انتخاباتو سره د یو ټاکل شوي جمهوري حکومت نه بل حکومت ته انتقال کېدونکي دی، وسلوالو په تشدد کې زیاتوالی راوستلی دی. په دې وروستیو دریو اونیو کې په خواوشا 500 بمی چاودنو کې زیاتره سیکولر او یا روحان فکره ګوندونه په نښه شوي دي چې پکې د 80 نه زیات کسان وژل شوي دي او 350 کسان ژوبل شوي دي. په وژل شو کې دوه انتخاباتي امیدواران هم شامل دي چې د ورځپاڼې په خبره دا بېله کوم شکه د ډیرو خلکو په خبره د پاکستان تر ټولو خونړی انتخابات دي. ګارډین لیکي په دغه تشدد کې د وژل شو کسانو هیرول اسان دي. د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د بېنظیر بوټو د وژنې د کیس سرکاري وکیل چودري ذوالفقار علي د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شو. دغه راز په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي انتخاباتي امیدوار صادق زمان خټک سره د خپل شپږ کلن زوی وژل شو. ورځپاڼه د دغه وژنو په حواله لیکي چې ښایي په پاکستان کې سیاسي تشدد څنګه عام شوی دی او زیاتوي په دغو سیاسي وژنو کې عوامي نېشنل ګوند په تیرو 500 کلونو کې 200 غړي له لاسه ورکړي دي او د مشهورو شخصیتونو لکه بېنظیر بوټو او د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر د وژنې په رنګ پېښې سیوا شوي دي. ورځپاڼه د چودري ذوالفقار علي د وژنې مثال ورکولو سره لیکي چې دا واضح نه ده چې دی چا ووژلو. ورځپاڼه د بېلابېلو رپورټونو په حواله لیکي چې ویل کېدل هغه د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف خلاف د بېنظیر بوټو د وژنې کیس هم په سنبالولو. ورځپاڼه لیکي په یو هیواد کې چې چرته سازشي نظریې عام وي، تر مخه یې په ګنټو کې دا ویل کېدل چې چودري ذوالفقار وسلوالو نه بلکې د هیواد استخباراتي ادارو لخوا وژل شوی دی. ورځپاڼه په دې اړه لیکي کې دیشي دا رښتیا وي او کې دیشي نوې رښتیا، خو د دې پوره امکان دی چې هغه د یوې وسلوالې ډلې لخوا وژل شو چې کې دیشي په قهر کړی وي. ګارډین لیکي په دغه الیکشن کمپین کې زیاتره وژنې د وسلوالو لخوا شوې دي. خو چې د سیاسي وژنې خبره کیږي نو پکې امنیتي او استخباراتي ادارې بې ګناه نه ښکاري. رسپاړه په امنیتي ادارو نه باور یو مهمه وجه ښایي چې په هیواد کې د ترهګري خاتمه نه کیږي. رسپاړه لیکي د ذوالفقار علي قاتل کې دې شکل هم معلوم نشي، خو له دې سره دا ښکاري چې په پاکستان کې یوې خواته د وسلوالو او بلې خواته د امنیتي ځواکونو د مخالفت څنګه خطرناکې نتیجې کېدای شي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خپرونې ته غوږ یې. د خپرونې په دوه مینمای کې درته اونیس پروګرام حجره لرو، خو وخت شوې دی د ماسپښین یو نیمه بجه. منور شاه را سره په سټوډیو کې ناستې، نو هغې نه به د خبرونو لنډیز واورو.
نن سهار د خیبر پختونخوا ضلع بنو کې ډومیل پولیس سټیشن باندې ځانمرګي برید کې دوه خزو په شمول لک تر لګه درې کسان وژل شوي او تر شلو زیات جوبل شوي دي. د پولیسو یو ځای چارواکي په دې اړه اسو سات وړاندې مشال ریډیو ته ویلي دي، په دې برید کې د بارودو ډک یو گاډي د تانې شاته برخې سره وجنګول شو، پیښه کې یو شمیر کورونه ته هم زیان رسیدلې ده. د پاکستان صدر، نگران وزیر اعظم او د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په زخمی کېدلو د غمرازۍ سرګندونه کړې، او مسلم لیگ نواز ګوند په دې غمرازۍ کې د یوې ورځې لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ځنډولې ده. درې شپېته کلن عمران خان بیګا ماسپوتن لاهور کې د یو انتخاباتي جلسې پر مهال اسټیج ته د خاتلو په وخت وغورځېد او په سر زخمی شو. تاکل شوې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین نن د هغه غونډې مشري کوي چې پکې به د افغانستان حالات څېړل کیږي. د خبری ایجنسی انټرفاکس په وینا د روس د امنیت شورا په دې غونډه کې به مهم ټکي دا وی چې د افغانستان په وضعیت کې څه پرمختګ شوی او په منځنۍ ایشیا به یې څه اثرات وي. هغه فرانسوی پوځیان چې له تاجکستان یې په افغانستان کې د نیټو پوځیانو سره مرسته کوله له دې هیواده به د روان جولای د میاشتې په اولنۍ نیټه وځي. دغه پوځیان د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې دیره دي. د امریکا صدر باراک اوباما د جنوبی کوریا د صدر پارک گیون هی سره په واشنگتن کې ملاقات کړی دی. د ملاقات نه پس باراک اوباما خبری غونډې ته ویلي د شمالي کوریا پر اون کې حساب نړیواله ټولنه دې ته مجبور نه کړي چې جوړ جاړي وکړي. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په ماسکو کې په داسې حال کې د انساني حقوقو لپاره د کارکونکو سره ملاقات کړي چې د روسي چارواکو لخوا په مدني ټولنې د چاپو وهلو اندېښنې شتون لري.
کترمن اوردونکو، د خبرونو لنډیز مو د منوښان اوردل اوس وخت شوې دی د ونیس پروگرام حجره. په ننی حجره پروگرام کې به د بلوچستان د لورالای کې د افغان کډوالو ستونزې باورې. دا پروگرام زموږ همکار نیاز مساخل تاسو ته وړاندې کوي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو اوریدونکو، زه نیاز مستخیل ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وخت زه د بلوچستان په ضلع لورلای کې د کټوی افغان کډوالو کیمپ ته راغلی او دلته په ځانګړې توګه چې کوم د افغان زده کوونکو یو سکول دی هلته دا وخت ناست یم. له ما سره څنګ ته شاوخوا افغان معلمین او افغان استادان چې دي یا ښوونکي هغه ناست دي، او له دوی سره د دوی پر ستونزو پر مسایلو پر غشتونو او دوی پر کړنو او دلته دوی څه کوي په څه طریقه زده کوونکو ته تعلیم ورکوي په څه طریقه خپلې چارې پر مخ بیایي. نو پر دغه به خبرې سره وکړو. نو زما څنګ ته دا وخت یو معلم صاحب ناست دی، به خپله پیژندګلونډه راته وکړي.
زما نوم رحمت الله منیب ده، دغه یو دېرش نمبر ښوونځي کې ښوونکی یم.
شاه منیب صاحب، دلته دغه سکول چې دی اول به دا راته وایي، دغه سکول که یو څه پېژندګلونه راته وکړي. ستره سکول دی، څو زده کوونکي دي پکې؟
دا یو دېرش نمبر ښوونځی دی، د افغان مهاجرینو لپاره جوړ شوی دی. د یونیسار لخوا تمویلیږي او د سیو د چینو لخوا چلیږي. دلته تقریبا نهه سوه شاوخوا شاګردان دي، ښځینه او نارینه دواړه شته. دوه ټیمه کې دا سکول چلیږي.
نهه سوه شاوخوا؟ نو دا ډېر لوی تعداد نه دی.
لوی تعداد دی نو خو دلته کیم علاقم ډیره غټه ده اوس هم ډیر الکان مرازی دلته الکان ټول غریبان دي مسکنان دي کچیر لیگ کومک ته د الکانو سره مالی ډول وسی ډیر الکان نجونې به سکول ته راسي او د تعلیم سره به خپله علاقه وکړي
دغه سکول های سکول دی لوړې زده کړې تر کومې ټولګې پورې کېږي
په الحاله موږ تر نم ټولګې پورې زده کړې کوو یعنی متوسطه ښوونځي ورته ویلی سو د نور زده کړو لپاره به په آینده کې هیله لرو چې نور هم وخت دغه راکول شي ښوونځیانی یعنی دغه ټولګیانی مخ ولاړ شي او تر دولسمه پورې ورسي
نو په دغه سکول کې تعداد چې نسته وسي او معلمین بس وي تعداد بس وي
درویشت
نوم واخله بس بس
زمانه عبدالهادي ته د یو درس نمبر ښوونځی کې د دې ریسورسو مسؤول لکه مکه چې استاد درته ویلې په دې کې نسل لس تنه شاگردان دي چې لغې جملې څخه 1500 اویا نفر هلکان او درې سوه درې څلوېښت نجونې دي چې له درویشتو استادانو لخوا دوی ته زده کړه ورکول کېږي چې په هغې کې موږ اته کلاسونه داسې په سټلایټ کلاسونه لرو چې له سکوله بهر دي په کیم کې چې هغه لرې دي او د نجونو لپاره دي هغه هلته استادان لري درویشت استادان لرو په درویشتو کې اوولس نارینه او شپږ ښځینه ښوونکي
نو دغه نسوه چې کوم شمیره ده د زده کوونکو او یقینا د استادانو چې کوم شمیره ده په نسبت کې کمه به وي نو څه مسایل خو به نه وي تاسو
مسایل خو دا دي چې دلته تقریبا موږ اته استادان لس استادان موږ د بشپ لرینې دوه ټیمه کار کوي او مسله خو نوره نسه دغه چې کوي که څم د دوم شپ دي استاد لپاره خو سخت دی لیکن د مجبوریت په اساس باندې چې دلته تنخواه وي د استاد لپاره ډېرې کمې دي او داسې استادان څه دي چې دغه د ټول پامیل همدغه یو نفر دی چې د ټول پامیل مسؤلیت ور په غاړه دی نو د دوهم شیفټ ټیم په ډېر کم شي باندې یې قبول کړی دی یعنې تقریبا زموږ تنخواه چې ده نه زره یو سل اته څلوېښت روپۍ اصلي تنخواه ده او د دوهم شیف بیا څلور زره پنځه سوه روپۍ موږ ته بیا راکوي چې هغه د مجبوریت په اساس که څم هغه مزامین اخلو عمره وقت سکول کې تیرو لیکن د مجبوریت په اساس باندې هغه لس استادان بیا دې ته بیا تیار دي چې د دوهم شفټونو په سکول کې خپلې وظیفه ترسره کړي
د تنخواه ترمنځ د دواړو شفټو فرق څه لدی؟
فرق موږ ډېر وخت ورته ویلي دي یعنې دا هر چې یونیسیار غلی دی چې د شجین تاریخ ویلي دي چې سهار هم دغه په بالا څلور ګنټې موږ درس ورکوو د ماپښین هم ورکوو د ماپښین په ټیم کې ګرڅه کلاسونه هم لوړ دي یعنې له څلورم جمعه ته بیا تر نهمه جمعه ته دی لیکن دغه دوی ته اول تر اخره پورې د دوی د دغو زموږ دغو خبرو ته داسې خاص مثبت ځواب نه دی ویلی بس دغه یې له اوله سره بس دغه یې قاعده ایښې ده چې یو شفت دونې تنخواه ده او دوهم شفت دونې تنخواه ده که څوک کوي که یې نه کوي ما مخکې درته ویلي چې زموږ د مجبوریت په اساس باندې د دوهم شفت که څم دوو رسټونه د لکه سهار موږ د مجبوریت په اساس باندې قبول کړی یعنی څو واره تر یونسیار یعنی یونسیار په خبر دی د تیر کال په داخل امتحانو کې موږ د تنخواه دي کم بود په کوټه کې میټینګ د افغان کمیشنری سره کړی دی له سیو د چلډرن سره مثال له کنسلګری سره د ټولو کړی دی لیکن متاسفانه سږ کال موږ ته د 35% تنخواه لوړه شوې ده یعنی موږ هیله ډیره وه ځکه نسبت حکیمتۍ ته چې کوي او هغه د موږ د کورو مجبورۍ چې په نظر کې ونیسي لیکن بیخي 50% یعنې په نس حساب دي
منیب صاحب تاسو دا راته وایئ چې د تنخواه په اړه که پوښتنه وکړم چې څه غواړئ مطلب که د اول شفټ تنخواه ګرڅه راواخلو څه غواړئ چې سود شي
نو دغه حکله باندې چې سړی وایي سود شي نو خو څومره ډیره وي دغونه ښه ده زموږ وایي چې کم از کم او گزارش خو سوی وایي څومره نرخونه زیاتېږي
له حالاتو سره برابر
حالاتو سره برابر څومره نرخونه زیات شوي دي دغونه باید موږ تنخواه زیات شوي لکه څنګه چې مخکې استاد درته وویل په 50% د موږ تقریبا 1500 روپۍ زیات شوي دي 1500 هم لاندې 1500 زیاتوالی باندې وړو تقریبا خالي وړو تر 1500 زیات زیات شوي دي نو هغه نور شیان زیات شوي دي دغو ته خو موږ هیڅ شی هم نه لرو موږ تنخواه ډېره ناکافي ده ډېره کمه ده موږ ډېر مجبور یو بیا هم خپل افغانان خپل بچان وګورو له هغې وجې موږ خپل کار په مخ ولی غواړو چې په آینده کې جاري وساتو
نورې داسې موسسې نشته چې هغه بیا په دغه اړه چونکې دا خو زده کړه ده تعلیم دی رڼا ده تاسو پر مخ بیاسته نو داسې نورې ادارې نشته چې هغه بیا داسې څه کومک وکړي دوی له باراني فنډونه ملاویږي نور داسې بودیجې وي
کیدای شي دغه ادارې به وي تر اوسه پورې موږ ته داسې اداره نه ده راغلی او نه موږ ورسره مطرح کړی دی. صرف موږ چې له چا سره مطرح کولی نه مخکې بل استاد ورته وویل چې هغه سیود چینجن و افغان کمیشنر و افغان کونسلیټ و او یونیسار و دغه ټولو سره موږ دا شریکه کړې ده. هغو ته به کیدای شي نور داسې ځایونه معلوم وي چې هغه له هغو سره بیا شریکه کړي. خو موږ ته یې داسې نتیجه نه ده راکړې خو داسې تنخواه را زیاته کړي یا موږ ته داسې جواب راکړي چې موږ ته تسلي ولي.
زما څنګه ته بل استاد ناست دی دایم سره ویل غواړي.
زما نوم محمد هاشم دی، درسم نمبر ښوونځی ښوونکی یم. په دې سکول کې په یو دراتیا سنې څخه معلم مکر سم بیا شپارس کال زی په یو ماستر پیس باندې او بیا له شپنی په یو ماستر وم. وروسته دی به ته په ښوونځي کې پیس دی معلم باندې کار کوم نو اوس هم معلم یم. په ځینو کې تنخواه هغه یې مګه دا ډبر سیم سیم کومه تنخواه راکړي دا موږ ته نه راکول کېږي او نوره تنخواه موږ په چټیو کې هغه تنخواه ده.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او دا وخت پروګرام حجره روان دی. حجره پروګرام دا وخت موږ له افغان معلمانو سره په افغان کډوال کمپ کې ترسره رسو. نو څنګه ته یو بل استاد ناست دی؟
زه ښوونکی عبدالواحد د یو دسمبر ښوونځي څخه پته ماست. په مخکې کلو کې موږ ته شپږ زره روپۍ یا د تنخواه مطابق چې کوم هغه د تقاعد یا د پنشن ورته واسکي چې ورته دغه په توګه موږ ته راکوی. خداد با درې کاله هغه هم بند سوی د موږ ته نه راکوی وایي. داستا سپیشل
سو به درکول
خبر
خبر خبر خبر نورم دلچسپ خدا دو درې کاله کې تنخواه نه ده راکړی او پنشن چې څنګه یادو موږ پنشن ګر سره نه لرو او دغه تنخواه چې دی موږ ته د تشویق یا هڅونې لپاره راکوله هغه هم نشته. دا یو وخت
نه عمل دې کومک اوله تر اخیره پوری بے بات خلو.
دا صدر کومک سوید دا په تفصیل بیان
مو سره کوم کومک
نه صدر سوید نور
اې دوی سره دا کومک سوید مقصد په مریض باندې روپی لګیدل دي. مقصد د کوچنی د پیدایش وخت یا کور والا یا نور کورنی مدلی دی غوسل پاسپټالو کومک کیږي روپی ورکول کیږي دوا باندې یا نور خرڅ ورکوي. موږ ته اټ دې شان ته موږ ته نن نظر چا اگر موږ نظر غوښته ده او نه دي موږ هیڅ کومه کړی ده او موږ غواړو چې نور موسوکس دا کومکونه کېږي. موږ هم د دې یو موسسې کارکوونکي یو او ډېر وخت کې چې موږ کار سره کړی دی باید له دې کومک د موږ سره وکړي.
ش بل دغه د انشورنس خبر خو سره د پینشن چي دي
او
د پینشن ورکول کیږي کنه پینشن یا دغه تقاعد څه وای.
زمانه غلام درویش حبیبی ده د یو دیش نمبر کو ونده استاد یم. نو دا د پینشن مثلا موږ تقریبا دوا وره واخستله دوا وره پینشن معنا دا تنخواه موږ واخستله چې د کال په اخر کې زموږ په وخت کې تنخواه 3000 روپۍ و دریزراو 1500 روپے چشولا بیا بده په کال کې کومه پیسې دل وړدل د مختارا کړل. نو دوا ور دغه تنخواه راکل شي پس ته د درې کاله سرور کله موږ د دغه پنشن نه محروم یو. ګر سره
وز غوړم د خبره به ته ویلې واځي کوم
جی مونږ
اجازه سره
جی مونږ سره
بیرته هغه خبره د صدا پنشن دیم نه بلای موږ نه راکوي پنشن په نامو موږ هم پنشن نه بلای داسې تشویقي یا حسونی یا د سبب کې د چسپی د پیدا کېدو لپاره د موږ تغایو معاش راکاو د پنشن په نامه نه راکړي. پنشن خو ته معلوم ده چې هغه د څړې ته د خدمت په اخیر پور کول کیږي. دا موږ ته خدمت کې نه راکول سوی ده صرف یو وخت یو معاش به راکاو د دې لپاره چې موږ په خپل درس او سبق د خپل وظیفه کې دلچسپي پیدا کړو په مینه سره یو. نو دا خدمت په اخر کې پنشن تر کول کېش
صدا نه ده معلومه ده خو موږ ته تر اوسه نه چا وعده کړی او نه موږ ته اطلاع ورکړي.
وعده مو سره نه ده کړی. موږ هیله لرو چې دا راکول شي. ډیره هیله لرو ټینګار سره وایي
دا موږ د افغان کمیشن سره کار کاوه ډیر وخت نه وي بیا د درې څلورو کالو په وجه باندې راکړي. مګر موږ ته په اول په نامه دې مابېدې راکړي بیا اخیری تشویقي ماستور اخیری اوس یو ول وای نسته ات نه لرو اسه موږ ته دا وادي په سمې ته مګر اوس یې راتو اوس دا نه لرو د درې کال کې چې موږ دا پیسې نه لرو او نه درکو. نو موږ بیا ته غواړو چې باید موږ ته دغه مابېزه یا په کال په کال کې راکی یا په اخر وخت کې راکی.
نو خبرې خو ډېرې وسوې، په خاص طور باندې مسایل ډېر بیان سنو.
ښوونکی رحمت الله منیب صاحب شاعري کوي او ډېره دردمنه او ډېره پزره پوری شاعری کوي، نو دای به لدا سر به د شاعری په باره کې موږ لږ
پاسل کې د افغانستان د کندوز ولایت اوسیدونکو ز غزل لیکم. غزل کې غزل خطات معلومه ده آزاد چوکاټ ته ارسل کل کیږي. اصلي ما حسونه دا وست شعر ته حسیدلم، اصلي وجه دا وست مال خپل وطن سره مینه درلوده.
صحیح. نو اوس که د خپل شعر یو څه برخه مشتوا وروز موږ اوریدونکو
خود دا یو شعر ده. جوش او جذبه وخت سره ساز راکوه،
جوش او جذبه وخت سره ساز راکوه،
راته د نوی ژوند آغاز راکوه. زموږ حجره زموږ مکان چیرې دی، ما ته د سوي زړګي راز راکوه. زه د چاودنو غږ نه ویره لرم، زه د چاودنو غږ نه ویره لرم، ما ته سوکه سوکه آواز راکوه. ما د زنګو په ټال کې مه زنګوه، مورې د خپلې غېږې ناز راکوه. زه یو ماجر یم غوښه نه پیژنم، زه یو ماجر یم غوښه نه پیژنم، وچه ډوډۍ راکوه پیاز راکوه.
واه واه.
زه یو ماجر یم غوښه نه پیژنم،
زه یو ماجر یم غوښه نه پیژنم،
وچه ډوډۍ راکوه پیاز راکوه. چې یو او بل ته سره زړونه تش کړو، چې یو او بل ته سره زړونه تش کړو، مونی به داسې یو همراز راکوه. اوس به بیا زه د خپل وطن را یاد کړم. که زموږ کلي کوڅو ته چیرې لاړې، زما نیمګړو ارمانو ته چیرې لاړې، د مظلومو هیلو حال مې ورته وایه، که همزولو پرګنو ته چیرې لاړې. څو تصویره یادګار در سره راوړه،
څو تصویره
یادګار در سره راوړه، که مشنو دښتو میرو ته چیرې لاړې. د وطن واورو ته کله کله ګوره،
د وطن واورو ته کله کله ګوره،
او که هسکو هسکو غرو ته چیرې لاړې.
واه.
او په خوږه من په خوږه مینه کې ولام به مونیبه، په خوږه من مینه کې ولام به مونیبه، که سړو سړو چنو ته چیرې لاړې.
کور ودان مونیب صاحب،
مننه تاسو هم ډېر.
درنو ورتونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، په مشال ریډیو کې د حجره پروګرام پر مخ روان دي. نو استادانو بیلابیل ستونزې بیان کړې، د تنخواه ستونزه بیان شوه، د ډبل شیفت، د زمې د تنخواه، د بیمه یا د انشورنس. نو مختز ما استاد یو ناستی عبدالواحد صاحب
مرته چې سراسي مر نور داسې نه چې مر تشویق کې خو مر د کمزوري کې نورم وایدا ستاسو سره وسم شې مر شه کینه دا هم چې دغونه مونږ ارزې داسې پښکارا دا ولاته وایي. اصل کې مر د دوی سره معلومان نه یو، قسم په نامه د دوی سره معلومان، خو په اصل کې د دوی سره مر مزدوران یو. موږ ته دوی روزانه راکوي، که موږ په میاشت کې یوه ورځ زیاته رخصتي وکړو، دوی له موږ کاټي او د معلم په هیڅ بدخانه کاټي شي. موږ نه ستاسو معلمې سره کالو، که معلمان نه یاست، یعنی موږ ته یو روزانه والی یاست، او که موږ خوښ تاسو په هغه له موږ سره یاست، که موږ خوښ نه یاست موږ سره. دوی د موږ ته داسې جوابونه نو موږ د دوی په مقابل کې سم نشو کولی.
په دا تر انداز کې بیا چې دغه طرح د یو ښوونکي راتلونکی نه وي خوندي، یا ښوونکي د خپل راتلونکي په اړه څه داسې ستونزې لري، ننګونې لري، نو آیا دغه ښوونکي به بیا ماشومانو ته څه زده کړې ورکړي؟
اصلي کې موږ له دوی سره داسې رسمي ښوونکي نه یو. دغه خبر موږ همېش ورسره یاده کړې، دوی د دې په ځواب کې راته ویلي چې چلو پرې موږ نه درڅه کوو، زموږ هم د غورې پاڼ دی، که موږ له هرې خوا نه یو شی راورسېږي، هغه موږ هلته نه ایسارو، دوی په کول باندې هغه موږ حتماً تاسو درسوو. نو پخوا به ذاتي دوی خدای به پې خبر وي چې تر اوسه دا درک نه دی راغلی چې دوی سایه رښتیا هم پڼ دومره کمزوری دی، او که دوی رښتیا د سره موږ غلطه یي چې مقصد دغه شی دی، نو رضا پر شی نهسته.
زه دوی خبر تاییدوم، دا ویل غواړم چې موږ زده کوونکي له دې چې افغانستان ته ځي، هغه په افغانستان کې رسمي دي، پر ښوونځي لار ټول له هر سیم په یا ټولګي څخه زدلته تللي دي، هغه ته په غټ سیم کې منل شوي دي، په ټولګي کې رسمیت لري، خو ښوونکی هلته رسمیت نه لري. الته باید دا ښوونکي هم رسمي شي، داسې وزارو ته وکتل شي لکه دی چې په هېواد کې دننه کار کوي، کوم اسانتیاوې چې هلته ښوونکي ته ورکول کېږي دلته هم باید ورکول شي. موږ دا هیله لرو. دغه افغان کډوالو سره موږ خبرې کړې دي، دوی وایي چې خاص طور باندې په دا تېرې میاشت کې دننه، نو دوی ویل چې موږ بهر چې موږ لاړ شو نو پولیس له طرف پاکستانی پولیس مشتګوي. نو تاسو داسې مسایل نه لرئ؟
شاسې موږ لرم صاحب. په دې
جی آشان صاحب، تاسو
بله دا د ماشتې میاشتې له مخه خپله د پاکستانی پولیس راغلو، زه یې ونیولم، بیا دا ما ملګری خبر دی بیا زبندوم بیا شاله خو نه فر راځي مشکل وال شپنجری د ما سره ماجر کارتم وو قانوني وو مګر د ما ماجر کارت نه مان په جیب کې پروت هغه واخص چې څو واخص له ما سره خلک در پیوش بل د موږ یو تراکای د موږ کین والا هغه هغه پیسې لري او قوت درو ما یو نیم در په ور کول دا د مشتنجر را د واسطې پیدا سو بیا یو نیم در په نیم نه کړو
قانوني کارت ور کول سو د پاکستان حکومت له طرفه منزور سو هغه هم نه منل
هغه نه منل و دې وخت د ماته دات جون تر میاس پورې وخت لري هغه کارت هم نه مانو کارت هم له ما واخست اته لډیر خلکو یو وخت او کارتون او صورت سو مجبور ته خپل کارت او خپل موبایل ته لاس کول مګل ډیر خلکو د لیټ پرمنان وایستلو پیسې هم وخت او ل پیغه ور دي دایما ل مخله یو ملا څخه دریزر پی اخستی وی دره حقیقت یان دغه ما استاد ټول خبر دی په دې باندې چې لمه اول نظر پی وشته مرکب وزر پی وسونه خو ما وزر پی نو کې یان موږ مرکوالې بیا دې کوم سره راغدلو واسطه پیدا سوله چې چوتہ به پیسې راخوسه
د مولمن سره تړل د افغان کډوال چې کوم مولمن دی هغه چې کوم بهر وزي اغه څه مشکلات لري
زمونو خپلات دي دا کارونه چې حکومت راکوت سی وی په خپل زکوټ ته تللی په کوټه کې یعنی په مسافرخانه کې موږ ته په دې باندې ځای نه راکوت کیږي بیا هم دا سیم کړی دي چې اکثره وخت موږ درې ملګری له وسه شناخت کارت دی ا دې وسه شناخت کارت موږ مختکړې دي لغه نه د اسوال د مسافرخانه ولا کړې دي چې پاکستانی ماجر بیا څنګه چې درې د لزان سیم ملګری کړی بیا په مسافرخانه کې ځای پیدا کړی لکه په اخر ورځ چې موږ لار یو مسافرخانه پیدا کړو په کوټه کې چې غیتم د ماجر کارونه ورته په یو مسافرخانه کې ځای را کړی دي لکه درې څلور مسافرخانه ته ورندو وای څلور نفر چې دی یو شنات کارم کم یم متاسته په هغه کې ځای نه درکم په مسافرخانه کې دا مشکل خو دی کارډو دی که څه موږ ته را کړی دي یونس شارم دا وایي چې ته ماجر یې پاکستان حکومت هم دا وایي چې ته ماجر یې لیکن ارزک نه په مسافرخانه کې لري کاندل ته مخکې بل استاد هم ویلي خپل سیم نه شو پرایسله کې څنګه ته پراتو یې له 15 کلوره په دې مقصد اکان نه شو خلاصولی په بینکو کې خارج ته لکه بعضی ماجر ځل پاکستان حج یا حج او عمرې لپاره هغه کار نه شو کولای خالص په جیبو کې پراتی دي لیکن نور داس په درد مخته نه دي خوړلې خالص دې دوه ورځې لپاره یې نشارم د چیغې وایي وای که چیرې ونیولې بس که دا کار در سره وي موږ را خلاصوای اگر خدای فضل دې تروس په پچا چې برابر سی ویدیم خدای خلاص کړی او موږ باندې تروس نه دی برابر سی وی ځکه کار دور ارزښت نه لري لکه یونس یار پاکستان او افغان چې درې وړ له طرفه مقصد امضا سو یا موږ ته قانوني ماجر پستر کې قتل کیږي غوم رازه نه لري په
پاکستان نو اوس زه په خپل محمد هاشم خبرې کوم باید دا یونس یار یا د کوچنانی مایه موسسه ته دا موږ ته داسې کارتونه راکې چې موږ ته په مسافرخانه کې پولارې په ایدې کې پاکستان حکومت یې ورښکاره کوه او دوی موږ ونه زوري
یعنی دا مولمن ته
مولمن
ورسره
ځانګړی ته او ځانګړی دا مولمن هغه خلکو ته کې ورکول او خوشاله کې نور کول موږ زور نه روښ خاصتا مولمن ته دې باید ورکی ولې په دې باندې چې موږ ډیر ضرورت ته لرو اړ خواته دو او دا ډیر کم شمیر خلک هم دي او کوله یې څه
او بل دا سکول کې دنه نسته داسې مسایل څه مونږ صاحب کته باندې په سکول کې خو موږ رخصتي لرو په میاس کې اورز رخصتي لرو تا ته معلومه ده په یو میاس کې سړي د خپل کور ټول مشکلات سي چې مشکلات هم ټول د په غاړې هیڅ امکان نه لري چې په اورز کې د خپل رخصتي پر کې دغه خو د یک شنبه په ورځ یا اتوار ورځ موږ چټي لرو دغه په تا یو ورځ چټي لرو نو هغه به استاد په ضرورت ته ګوري څو وخت وساتي که چیرې ضرورت د دوه ورځو سو دوه ورځ کده غیر حاضر سو هغه تنخواه کاټيږي د دې ورځې حسابي او صبر کیږي او که په یو میاس کې چا یو ورځ تنخواه ونه چټي ونه کړه هغه چټي بیا بل میاس ته هم نزي موږ دا هله لرو چې کم از کم دوه نه خو دې وسی چې د یو میاس چټي بل میاس ته لاړ شي یا د دوه درسلو میاس چټي زی یو ورځ وکم ځکه زه ضرورت لرم یا یو څو د چټان د سول سيتي تر دغه لږ زیات کړي چې تاسو خپل مشکلات حل کړئ یعنی
مخکې مخته یو راتل څه خپل شی را کولې بیا دا راکمې کې په کال کې نو ورځې تر ورځې دي خدای دا سې کده چې هغه نو ورځې کومل پر یو ځای کړي وای هم دوی تل خانه کاټه ولا خو څه داسې راته کړي چې په میاس کې به یو ورځې کته چټي کوي او کنه کوي په بل میاس کې یو ورځې کړه دغه تل خا بل میاس ته نه دغه کیږي او ورځې د مړ وای چې په یو ځای سي کله سي یو شوونکې مشکل ولري هغه چټیانی پر یوه د شنو هغه ته مشکلات نه پیژا ته خا به نه کاچیږي موږ اسکه پایش د شل شټانی ټول پر یوه زرا کول سي یاداس وس په میاش کې د بدرې چټی د استاد لپاره ورکوس
یو خبر زبا ده کوم
جی عبدالعزیز
زه مو په سکول کې بل غټ مشکل شې دی چې هم د چوکیدار مسله ده
چوکیدار سم مسله
چوکیدار موږ نه لرو لشکاجو کلو را پدی خو چوکیدار نشته دی بیا موږ بل لالکان کله کله پیسې ټولو هغه چې پالکان باندې پیسې ور ډیری کو ځکه په کومه تنخوا باندې خو چوکیدار کار نه کوي چې پیسې په شاګرد ور ډیری کو بیا د خلک ډوره غریبان دي چې ډیرو شاګردانو خپل رایه ده کړی دي وتیلې اوس پیله نه موږ په داس کول کې چوکیدار نه لرو چې د سیمپو د سپایې دریا د نور د سکول د دوه چوکیدار د موږ د سکول لپاره ډیر مهم دی یعنی خواهش هم مخ هم ترې کړی دی بیا یم ترې کوو چې دا سکول لپاره باید یو چوکیدار حتماً ضروری دی تنخواه دوی په غاړه واخلي هلکان یې په غاړه نه شي اخیستلی د پیسې ډېرې دي په کمو پیسو بیا چوکیدار کار نه کوي
درنو اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري او دا وخت حجرې پروګرام پر مخ روان دی د ښوونکو پر بېلابېلو ستونزو او د دې پر غوښتنو وغږېدو په خاصه توګه یو ښوونکي له ښوونکو سره تړلې یوه ستونزه چې دوی د افغان مهاجر کارډ په اړه لري د دغه خبر په ګوته کې چې کله ښوونکي بهر لاړ سي نو هغه زورول کېږي د پولیسو له اړخه او تنګول کېږي نو په دغه اړه به دغه خبره به له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړو دا وخت د لورلای ضلع اسسټنټ کمشنر حبیب الرحمن کاکړ له موږ سره د ټلیفون پر لارې دی کاکړ صاحب تاسو دغه مسله واورئ چې دوی ویل موږ بهر پولیس تنګوي زوروي مو بیا په خاصه توګه دا هم ویل چې پیسې ځینې اخیستل کېږي په دغه اړه تاسو څه وایست
موجود وي د هغه پر باوجود هم موږ یا خو نیول کړو یا بیا تنگول کړو او یا بیا پیسې هم دغه چارواکي پولیس او وغیره نور چې کوم افیشل دغه راځي دا خبره صحیح ده
نه دا داسې دی په دوه ځایو یو خو پولیس خپله کاروایي کوي او یو لیوي کوي پولیس یې په ښار کې کوي او تر ښار بهر چې دی د بي ایریا کې بیا موږ دا کاروایي په لیویزو کوو موږ پوره کوشش دی چې دا پوره عمل موږ سپروایز کړو نو دا خلک چې پر پوسټ باندې چې ورسي کله کله داسې هم وي له چا سره خپل یوه ایډنټیټي یو شناخت یې نه وي بیا چې دا بیا زموږ تڼې له کوم چې صدر لیوي ستانه بوري کله راشي هلته چې بیا داسې د کور یو څوک پسې راشي چې د دې یو بې شک ایکسپایرډ کارډ پسې راوړي چې دغه د کارډ دی ماجر کارډ دی بیا هغه موږ له هغه تڼې سره حواله کړو کله راوړي ظاهره ده هغه ایف آی آر پر کوي چې ایف آی آر وشي بیا کله د سره د دش کارډ بیا موږ له نا وخت راشي لیکن هغه بیا کې موږ مجاز نه چا خلک دی له خپل ایف آی آر وبسو هغه بیا جوډیشل مجسټریټ خپل کارډ ورته شي هغه وری نه کوي
یعنی هغه د دې چې کوم تورونه دي د پیسو اخستلو هغه تاسو نه مني
نه د دې ظاهره ده خو رشوت او رشوت اخفل چې دی یقینا ډیر ذلیل او ډیر بیکاره عمل دی په کار دي چې په سرکاري او په غیر سرکاري لیول غندنه وشي او موږ کوم زموږ پر لیول یا بالای اتھارټیز نه موږ جونیئر سره یو لاندې وکړو خپل فورسز ته د دې شي ورې له خوې نه دا شي کومه په نوټس کې راځي چې چا دا شي چې موږ یې نو دا خلاف ضرور موږ نه کومه کاروایی کوو
درنو اوریدونکو د افغان ښوونکو د غیا د ستونزې می تر موسسو یعنی یو ان ایچ سی آر او سیو د چلډرن پوری د رسولو پوره پوره هڅه وکړه خو د دغه یادو موسسو چارواکو خبرې کولو ته آماده نسول په بیا بیا مو پیغامونه ورته پریښودل په بیا بیا مو ټلیفونونه ورته وکړل مګر دوی خبرې کولو ته تیار نسو خو له دې سره دغه مجلس او دغه خبري په کوټه کې له افغان کونسلیټ سره شریکول هم ضروری وو نو ځکه مې په دغه اړه په کوټه کې افغان کونسل جنرال حاجی غلام محمد بادر سره تماس ونیولې او نوموړي ته مو د افغان ښوونکي یادې ستونزې کښې شولې نو نوموړي په ځواب کې وویل
د تنخواه د پاره موږ د مختل د چابلي سره د نیچار چې دغه سره خبره کړې تقاضا کمپو والا دیگر والا یواری اضافه گوشتن که مشتر باید بوشی یعنی با تقاعد یا پنشن که بولی پنشن آقای ارکاوه و از تازه پا در مورد که خبر ندیر اغلی نما تشاییینی قزمان سر در خبر چه شرکه کره وی نما حتمان دین شهر یا دکیف سر یا در افتان کنشنل سر یا نور مشی که سر لکید دی سر ما در غسل تماس نیست ما سر چه پروش خبر لکن یا امز در معرف در ازاره سر پا افغانستان که پا دی برخه که پا تماس کیو خبر مرسر کرده که دوید پارنداشی و دوگه زمین ها مساعده چی چی که افغانستان تو لکیم که دیده تقاود و کرسی او یا در اسمیاتو که چوکات کراست
رنو ردون که تاسو حجره پروگرام واره دی داغ پروگرام پا لورلائی کی دا افغان کدوالو پا کیم که چکم سکول دی چکم مکتب دی یا شونزای دی حال تا مجتللیو حال تا مجتل داغ حجره یا شون که سرا ترسر واره سولا دا دوی مسائل دا دوی کرنی دا دوی مختلف کارونا دا دوی اچی غشتنی میگه تاسو واره دی هم پا دی سرا خپل کربا نیاز مستخیل تا اجازه ورکی تربیه
پختو وای مشال ریڈیو وار